ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فريده سيال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانه یو نن په خبرونه کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه خبرې کوو خبرونه کې به قدرمن ملمانه دار ته ځواب کړی چې د دوی په ان ټولنیز رسنی یعنی څه د کومو رسنیو کارول ته موږ ټولنیز رسنی وایو اوس مهال په نړۍ کې خلک څومره ټولنیز رسنی کاروي په ټول نړۍ کې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ټولنې کم قشر ډېر هڅه کوي چې ټولنیز رسنی وکاروي یو ځوان په افغاني ټولنه کې څنګه او د کومو موخو لپاره د رسنۍ کاري په دې به هم خبرې وکړو چې د رسنۍ د عامه اسانو په جوړولو کې څومره رول لري او څومره سیاستوال د رسنیونو په خپل ګټه باندې کار اخلي دا د تورته په نورو پښتنو با الله قدرمنو ملمنو سره تم شو ملمنه مو په خبرونه کې د عدالت غوښتونکو د شورا مشر جمعه خان عمر خیل لیکوال او خبريال امینه عزیزی همدارنګ لیکوال او خبريال تجولی غور زنګ او خبريال په پاکستان کې مشتل به خبريال مرزی حافظی او میرویس خان اساسای د چینن په خبرونه کې خبريالان راټول کړي یو لته دا ده چې زیاتره په دې وروستیو او کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبريالان ډیر فعال دي او دوی د رسنۍ کاري او بل ډول ټول ځوانان دي نو له دوی به پوښتو چې د دوی لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنی دي د کوم موخ لپاره یې کاري او څنګه یې کاري اوریدونکو له تاسو غوښتنه کوم چې د خبرونې تر پای موږ سره ملتیا وکړي ملمنو ته هم اخر اغلاس وایم اغلی مرزی جان را سره وصل شوی د مرزی جان تاسو ستړي مشي په خیر اغلی مرزی جان کې پایلې کې راته وای ستاسو پان باندې موږ ټول په افغانستان کې په نړۍ کې اوس خلک ټلیفونونه لري یا د ټلیفونونه دي په دې کې انټرنیټ شته او ټول ټولنیز رسنۍ کاراو دغه ټولنیز رسنۍ چې کلمه غوښته استعمال کاراو دا په څه معنا ده مرزی جانې تاسو سټډیو سره وصل یاستئ که زموږ غږ لری مهرباني وکړئ که ټلیفون سره نږدې یاستئ دا پوښتنه راته ځواب کړه چې موږ په ټوله کې چې کله ټلیفون کاراو په دې کې فیسبوک وي ټویټر وي یا انسټاګرام یا بل کوم رسنۍ یا واتساپ وي ستاسو په اړه باندې دغه ټولنیز رسنۍ استعمال په څه معنا باندې ده او څنګه خلک کاروي
فریده جان سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او همدار از آزادی رادیو ټول آویدون کته استاسو بلنه نه هم دیر زیاده مننه ټول ته معلومه ده چې دغه لوی نړۍ ټولنیز رسنیو دیر زیاده کوچنی کړی ده او په ډیر اسانۍ سره د نړۍ په هر ځای کې چې زموږ خپلوان دوستان کورنۍ اوسي په اسانۍ سره لغوی سره تماس کې کېدلی سو او ټول روابط ډیر زیات زمونږ لپاره نږدې کړی دی او ټول ته معلومه ده چې دا یو ډېر لوی سهولت ده د انسانانو په ژوند کې سره له دې چې ښېګڼې ډېرې زیاتې دي او تر اوسه پورې په مختلفو هیوادونو کې د مختلفو کسانو لخوا په مختلفو شکلونو باندې استفاده کېږي ولې بدبختانه په ډېریو ځایونو کې په ډېری مواردو کې بیا منفي استفاده هم له همدغه ټولنیزو رسنیو نه کېږي چې دا واقعا د ځوانانو د خلکو په ژوند باندې منفی اغیز خپل ځان سره لري ولی د دې ترڅنګ موږ باید همیشه غو پایتون ته توجه ولرو چې مثلا څومره ګټه موږ ته رسیدلې دي خلکو ته رسیدلې دي او د دې د استفادې شکل په څه ډول ده مخ په لپ هم د څو کلونو کې چې زه ټویټر فیسبوک انستاګرام واتس اپ او داسې نور کاروم واقعا زما د کارونو لپاره ډیر زیات سهولتونه ایجاد کړی دي که هغه تجارتي کارونه دي که مثلا رسنیز کارونه دي یا هم د خپل ژبې لپاره کار کول دي د خپل شخصیت د جوړونې په برخه کې کارونه دي ما په ډېری اسانۍ سره د همدغه ټولنیزو رسنیو نه استفاده کړې ده او نور پروګرامونه یا هم نور پلانونه د دې لپاره لرم چې دغه رسنیو نه زه په څه ډول او کومو برخو لپاره استفاده وکړم تر څو هم ګټه ما ته ورسیږي هم ځوانانو او نورو خلکو ته
مننه مرزیه جانې تاسو بیرته راوګرځو په نورو اړخونو به خبرې وکړو خو ور به شم تاچولي غورځنګ ته غورځنګ جنا تاسو ستړي مشه په خیر اغلی کته سره ته وای ټولنیز رسنۍ تاسو لپاره په څه معنا دی او تاسو د دغه رسنۍ کوم ډول کاروئ
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته سلام او مېلمنو ته تاسو ته خبره ده چې د یوشتمه پیړۍ یو تر ټولو لوی اصل دا ده چې هغوی که غواړي چې په ټولنیز ژوند کې فعال واوسي باید ټولنیزې رسنۍ ته هم لاسرسی ولري. دا که دی خپله مخامخ پکې فعال وي یا که د دغه فعالیت څارنه کوي دا یعنې دواړه پکې ضرور دي، ځکه په نن سبا کې نړیوال جال یا په نړیوال ټولنیزې رسنۍ که څوک استعمال نه کړي ډېر ځله دا تصور کېږي چې دا له نړیوال کلي لرې دي. خو خبره دا ده چې د دغو ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه هم یا دغه د استعمال په اړه باید بحث وشي چې څنګه کولی شو دا استعمال کړو، په کومو وختونو کې استعمال کړو، څه ډول کولی شو ګډ ترنه پرته کړو. دا تر ټولو اساسي مسله ده یا د بحث وړ مسله ده. زه خپله په د وروستیو څو کلونو کې شاوخوا دوه درو کلونو کې ما خپله ټولنیزو رسنیو سره ډېر ځله مخه کړې وه، ډېرې مې نه استعمالولې. خو بیا وروسته وروسته مې پام شو چې ځینې وستو کې دي، ځینې شیان دي چې انسان باید د هغه اړتیا له مخې ټولنیزې رسنۍ وکاروي. زه په دې وروستیو کې یوازې چې ډېر کاروم د خپل مسلک له مخې یا د خپلې دندې له مخې ټویټر ډېر استعمالومه یا ټویټر ته ډېر لاسرسی لرم، او د هغې د لارې ورځني سیاسي اقتصادي ګڼ ټولنیز مسایل څارم او کله نا کله خپله هم څه پکې وایم. نو دا دې لپاره هم کاروم چې اړتیا یې بولم.
ډېره زیاته مننه امینه جان، به هم دا ورته پوښتنه وکړم. امینه ته هم ستړي مشې، په خیر راغلی. امینه جان، که تاسو راته ووایي ستاسو لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي او تاسو کوم یو ډول د دغې رسنۍ کاروئ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته. ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې مخکې اغلی حافظ یادونه وکړه، د ډېر زیات لرې واټن اړیکې سره نږدې کړي. ټولنیز رسنۍ ماته د یوې کورنۍ د اړیکو په توګه باندې حیثیت لري، او زه چې نن د خبریال نوم لرم، د لیکوال نوم لرم او یا دا وړتیا لرم، دا ماته ټولنیز رسنۍ راکړي. ټولنیز رسنۍ ته د ټولو کې د یو مکتب په توګه باندې ګورم، او زه د ټولنیز رسنۍ تر ډېره پورې ټویټر، فیسبوک او واتساپ کاروم چې د همدې طریقې زه خپل کارونه د لیکوالۍ په برخه کې دي که د خبریالۍ په برخه کې دي مخته وړم، او دې زما په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغېز لرلی دی.
مننه مننه مینه جانې. مرتي جانې، بیرته تاسو ته راګرځم. تاسو د خپلو کاروبارونو یادونه وکړه، همدارنګه په دې برخه کې د فعالیتونو ځینې شیان په ټولنیز رسنیو کې چې کله موږ نو واخلو، لکه څومره ځوانان بلاتیا لري چې دغه رسنۍ وکاري، یا دا چې د شهرت لپاره ځینې کسان د دې لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه په انسټاګرام کې دوی شهرت پیدا کړي، خلک یې وپیژني، عجیب غریبه کارونه کوي، او همدارنګه کاروبار لکه تاسو چې یادونه وکړه، ځینې کسانو په دغې برخه کې دوی د دې وسیلې په توګه باندې کاري چې پیسې وګټي او کار وکړي. خو را به شو په پیل کې دغه د بلاتیا مسلې ده. په افغانستان کې سوانان اوس مهال کاغه نجونی دی که هلکان دی، څومره بلاتیا لري د دغه رسنیو سره، کاغه ټویټر ده، کاغه فیسبوک ده، یا که انسټاګرام ده؟ ځکه کله کله داسې کېږي چې په ځینو کورنیو کې که نجونې وي په ځانګړې توګه دوی چې موبایلونه کاروي، یا ځینې عکسونه په خطا باندې په ټویټر کې یا فیسبوک کې، پخوا چې ډېر به داسې پېښېده چې ځینې عکسونه به فیسبوک ته تلل، بیا به کورنیو کې حتی شخړې رامنځته کېدلې. ستاسې په اند باندې اوس مهال چې یو څه پرمختګ شوی ده، څومره افغان ځوانان په ټوله کې نجونې او هلکان د دغې رسنیو سره بلدتیا لري؟
متاسفانه باید توایم چې په دې وروستیو کلونو کې واقعا د دغه ټولنیزو رسنیو نه ډېره زیاته مثبته استفاده نه کوي ځوانان. په دې رسنیو کې په نوره دنیا کې د ډېرو پرمختګونو لپاره کارونه کېږي، په مختلفو برخو کې هغوی زیار باسي، خپل لیدونکي لري، خپل تعقیب کوونکي لري، ولې په افغانستان کې د شهرت ته د رسیدو لپاره یو غلطه استفاده کېږي. یو خدا چې د مشهورو او مطرح څیرو په نومونو باندې پانی جوړیږي چې دوی په نوم باندې ډیره زیاته غلطه استفاده کوي. دویم دا چې کوم کسان چې حتی په خپل نامه باندې دوی فعالیتونه کوي، فقط د سندرو زمزمه ده، د خپل ځان نمایش ورکول دي، او دې ته ورته نور کارونه چې اصلا د یو ځوان په صفت باندې خپل چې کله دا برنامه او دغه سي فعالیتونه تقریبا مو ګورم، واقعا خوشینه کیږم چې یو ځوان دومره انرژي د بیزای کارونو لپاره ولې باید مصرف کړي. په همدغه پانونه ډیره مثبت استفاده کېدلی شي. دا هم باید هیر نه کړو چې دغه سي بيزای فعالیتونه بیا ډیر زیات لیدونکي هم لري. مونږ تاسو ته معلومه ده چې کوم کسان ډیر فالوورز لري، ډیر تعقیب کوونکي لري، او په څه شکل باندې خلک لوغینه مثلا دغه فعالیتونه تعقیبوي. حال دا چې مثلا که در روانشناسی پروگرامونه دي، که در کتابونو پروگرامونه دي، که فرهنگی پروگرامونه دي، بل هر برخه که چه مثبت کارونه کیږي دغه تعقیب کوونکي یا هم دغه لیدونکي یا فالوورز ډیر زیات
دغه ته بتم شو د شهرت مسلې باندې به دغه تل خبري وکړو. ځینې کسان د دې لپاره چې په ځنګل ډول ټیک ټاک کې دي مشهور شي، دوی ځینې عجیب غریب کارونه کوي. لکه موږ یو څو ورځې وړاندې هم یو خبر درلوده چې یو ځوان د دې لپاره چې ټیک ټاک ته ویډیو جوړه کړي، نو هغه بل ملګري ته وویل چې ما باندې ډزې وکړه او ما نه ویډیو ثبت کړه. هغه چې ډزې کړې وه په رښتیا باندې خلک وژل شوی وو. داسې عجیب غریب کارونه نورم خلک کوي او دغه شیان بیا ډېر لیدونکي پیدا کوي. ستاسې په ان باندې علت څه ده چې دغسې ویډیوګانې یا دغسې عجیب غریب کارونه چې ځوانان کوي ډېر لیدونکي پیدا کوي؟
یوه مسئله خو د ټیک ټاک مثلا یا د انستاګرام سیستم دغه سیده کړه چې فالوورز ډیریږي، لیدونکي ډیر وي، یا هم د یوټیوب په مخه اندازه دوی پیسې ګټلی سي او دوی د شهرت د ترلاسه کولو لپاره په عجیب و غریبو کارونو باندې واقعا دوی لاس پورې کوي. بل دا چې یوه عایداتي منبع د دوی لپاره ګرځېدلې ده. لوی مثال دغه ده چې زما په نوم په فیسبوک کې پاڼه جوړه سوې وه، دا چې چا چلوله په دې باندې زه نه پوهېږم. ولی لډیرو کسانو نه مثلا د ټلیفون کارتونه غوښتل کېدل، لډیرو کسانو نه پیسې غوښتل کېدل، او خلک د همدغه نابلدۍ له امله په دوی باندې اعتبار هم کوي، یا د څېرې خبره وه، یا هم د شخصیتونو تاثیرات دي، یا هم د دوی نابلدۍ ده چې بالاخره دوی په همدغه شکل باندې استفاده کوي چې دا ډېر زیاته غلط استفاده ده، یا هم د خلکو شخصي ژوند ته ننوتل دي چې مثلا عادي موضوعګانو ته دومره خلک توجه نه کوي، یا هم کوم برنامه چې د پورزینه ژوند کې واقعا ډیر زیات مثبت تاثیرات کولای شي ولري، ولی دی او چا شخصیت وژنه چې کیږي، یا مختلف نور کارونه چې دغه پاره کیږي. مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې حتی شخصي عکسونه به خپرېدل په تیروتنې سره، دغه څه واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، ډیر زیات تعقیب کوونکي لري، چې دا د انسانانو په ژوند باندې یا د کورنۍ په ژوند باندې ډیر منفي اغیز درلودې، شخړې رامنځته شوې دي، د خلکو د اړیکو ترمنځ ستونزې جوړې شوې دي. د خلکو شخصي ژوند واقعا د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د لپاره خو اول خدا مهمه ده چې دغه کوم کسان چې جلب توجه دي، یا هم شهرت لري، یا هم مطرح چیرې دي، باید ډیر زیات احتیاط وکړي. دغه ژوند هم ډیر زیات سخت شوی ده چې په هر ځای کې باید ډیر زیات خپل عکسونو سره، خپل ویډیوګانو سره باید ډیر زیات احتیاط وکړي، تر څو د رسنیزو پاڼو کې یا هم مختلفو رسنیو کې دا باید خپور نسی، یا هم داسې جعلي پاڼې جوړېږي چې هغوی د شخصیت وژنې لپاره مختلف کارونه کوي. دا دلیل همدغه ده چې ډېری خلک په بیکاره پاتې دي، او هغوی ته یو سرګرمي ګرځېدلې ده، د خلکو د شخصیت وژل، یا هم د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کول، یا د هغوی په ژوند باندې پوهېدل، دا څه د دوی لپاره ډېره زیاته مهمه ده. اوس مثلا زما درې ملګري دي چې هغوی د کتابونو د خپرولو، یا هم دا چې ځوانانو ته کتابونه باید ورکړي، د انستاګرام پاڼې جوړې کړي دي. ما له حد و اندازې دې ته ډېر زیات کمپاینونه وکړل چې مثلا فالوورز ولري، ولی بدبختانه په شپږو میاشتو کې فقط 400 کسان دا پاڼه تعقیب کوي، چې واقعا زه خپله خوشحالي کوم. ولی کله چې یو بل رسنۍ جوړېږي، یا هم د سې یو څه جوړیږي چې پغه کې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې یو ځوان جګیږي، بل ځوان واشي، دا واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، چې دا ډیر زیات د تعجب وړ خبره ده چې د څه لپاره او زموږ ځوانان په کومو برخو کې دوی مصرف دي، دوی انرژي او ژوند په کومو برخو کې ځای کیږي.
یو ځې تاسو فکر کوئ چې د دې لپاره چې دوی بیکاره پاتې دي، او د دې لپاره چې دغه وخت په یو څه تیر کړي، دوی مخراوړي رسنۍ کارولې ده؟
بلکل، دا خو یو واضح خبره ده، ځکه یو کس په کور کې کینی او غواړي چې له همدغه لارې نه پیسې راسته راوړي، نو خامخا باید دغسې فعالیتونه ولري چې هغه لیدونکي ولري. زه مثلا تجارتي کارونو لپاره پاڼه لرم، تقریبا 4 کاله وشول، په دې 4 کلونو کې 15 یا 14 کې فالوورز لري، ولی زما په نوم کومې پاڼې چې جوړېږي هغه په 15 میاشتو کې هغه زرګونو لایکونو تر رسیږي. دا په دې معنا ده چې خلک د مثبتو کارونو په پرتله منفي کارونو ته د دوی توجه او اهمیت ډیر زیات ده.
تیره مننه کورودان تاسو به بیرته راوګرځم. تاجولی غرزنګ تاسو ته براشم. یو مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح ده، یا دا چې خلک د دې لپاره چې نور شاوخوا ملګري یا دوستانو پیژني، یا که چیرې د چا په اړه باندې د چا معلومات پکاري وزي، ګوګل کې د هغې نوم سرچ کوي، یا ټویټر اکاونټ کې، یا په د بلې لارې نه د هغوی په اړه باندې، یا د هغوی په نوم په اړه باندې دوی معلومات راټولوي. فکر کوم چې زموږ دغه میلمه قطع شوی دی. زموږ بل قدرمن میلمه افغان خبریال په پاکستان کې مشت، افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل شوی. زازی صاحب، دغه پوښتنه بل تاسو مطرح کوم، په ټولنیزو رسنیو کې په ټوله کې دغه د شخصیت پیژندلو لپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. مثلا که زه هم د اوس د چا په اړه باندې غواړم چې معلومات راټول کړم، زه په ټولنیزو رسنیو کې دغه شخص نوم سرچ کوم، پیدا کوم، ګورم چې هغه څه شیر کړی دی، یو څه لري، دغه تیر څه ده، دغه په اړه ټول معلومات کولای شم زه د رسنیو نه پیدا کړم. ستاسو باندې باندې په رسنیو کې دغسې معلومات یو شخص خپل ورکوي، خپروي، خپل انځورونه خپروي، د ځان په اړه معلومات خپروي، دا چې چیرته کار کوي، دقیق معلومات ټول هچوي. څومره دغه معلومات خپرول یا په ټوله کې خلکو ته یې په لاس ورکول په راتلونکي کې هغه شخص ته خطر جوړولی شي، یا د هغه په ضد کارېدلی شي؟
سلامونه اونیک هیلې راغلې تاسو ته، درنو مېلمنو ته، اورېدونکو ته، هیلې ده ټول ښه اوسئ. دقیقا دا مسئله د یو انسان په پېژندلوی کې او نورو ته د معلوماتو په رسونه کې سل په سلو ګټوره تمامېږي، خو که چېرې دغه معلومات او دغه فعالیت مثبت وي او خپله د یو شخص لخوا وي. ځینې وختونه که چېرې یو بل شخص هم د یو چا په اړه معلومات خپروي، لکه دغه مونږ تاسو ته بهتره په دې مقصد کې کارم کړی او ښه پې پوهیو چې د یو چا په اړه ګزارش وړي، یا د یو چا هغه بیوګرافي په یو ټولنیزه رسنۍ کې یا په یو ویبسایټ کې اوسي کې خپرېږي، دا نه یوازې چې هغه شخص ته ګټه رسوي په مثبته بڼه، هغه شخصیت خلکو ته پېژندل کېږي چې یعنې که دا بحث افغانستان پورې تړلی وي، په افغانستان کې موږ دغسې په دې برخه کې دغه دغه شخصیتونه لرو، نو دا چې په مثبته طریقه باندې کارول کېږي دا خو یوه ډېره ښه خبره ده چې هغه شخصیت ته په ټولنه کې یو ذهن جوړېږي او هغه څه چې په خپل ذهن کې لري هغه تر نورو پورې رسولی کېږي. خو بدبختانه په افغانستان کې په رسنیو کې اکثریت فعالیتونه چې کېږي صرف یوازې د دې لپاره کېږي چې هغه کس ځان ته فالوور ډېر کړي، یا حداقل لایکونه ډېر کړي. دې په غم کې نه دي چې دا معلومات آیا دي نه دي، آیا د معلوماتو پر اساس باندې یو څوک برنامه کېږي بې ځایه نه کېږي. خو بیا هم په پای کې یادونه وکړه، که چېرته مثبت وي او د ټولنې په خیر وي، دا نه یوازې دغه شخص په ګټه ده، بلکې په ټوله کې د ټولې ټولنې په ګټه تمامېږي.
مدانه مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. او ورزم تاجولي غرزنګ ته موږ سره وصل شوی دی. غرزنګ جان، د تانی یو پوښتنه لرم. مخکې مې د زازی صاحب نه هم وکړه چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د اشخاصو د پیژندلو لپاره کاروي، د یو شخص د شخصیت د پیژندلو لپاره. لکه پخا داسې عام وو چې یو چا به خپله لور چاته ورکوله، تله هغه شاوخوا خلکو نه به پوښتنه کوله چې ته دا شخص پیژنې، څنګه ده، څنګه نه دی، یا ملګرو نه به ورته پوښتنه کوله. اوس ټولنیزې رسنۍ د زی دغه شخص پروفایل ګوري، ورپسې سرچ کوي فیسبوک کې، ټویټر کې، یا هره شبکه چې خلک کاروي. دغه اسانه طریقه شوې ده چې د یو چا د پیژندګلوي لپاره خلک زی دغه پروفایل ګوري، نوم یې پیدا کوي. ستاسې په اند باندې افغانستان کې ځوانان، یا دغه عمر چې هلته نوي ځوانان وي، یا ځوانان چې دوی فعالیتونه کوي، او هغه شیان چې د دوی ورځني ژوند پورې یا کار پورې اړه لري، او دوی په دغه رسنیو کې خپروي، څومره آینده کې د دوی د کار لپاره خطر جوړولی شي؟ یا که تاسو د زازی صاحب سره موافق یاست چې نه په ګټه ده؟
ګوره، یو مسله ده ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپرېږي، یعنې دا که تاسو وګورئ دا یو وخت داسې وخت راځي چې دته په سرخوګۍ هم جوړولی شي او د راسکن نه کله ګټه هم ورته کولی شي. زه یو خپل ځان مثال درکوم. ما په 2014 کال کې نوی ټویټر اکاونټ جوړ کړی و. بیا هغه ټویټر اکاونټ هم داسره نه پاتې شوی و. هلته ما یو داسې پوسټ شیر کړی و یا ریټویټ کړی و چې یو کس راځي دا د افغانستان او دا د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه شوې وه. بیا یو کس راپورته شوی و ټلویزیون ته یې مخامخ ټوپک شپېلې نیولې وه او څو نور دی بغم پکې. هغه وخت کې زه ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلد نه وم. ما دغه تصویر خپور کړی و. بیا مې ځینې نور داسې تصویرونه هم خپره کړي وو. کله نا کله به چې بیا زما په اړه ځینو ملګرو په ګوګل کې شان ولیکل نو زما په اړه به مغه تصویر په مخ ته ورته راغی. یا کله نا کله چې ما ځینې نورو ځایونو کې داسې ځینې کارونه کړي وو چې په 2023 کال یا په 2023 کال کې ما ته د منلو وړ نه وو هغه شیان به مخ ته راتلل. دغه په ټولنیزو رسنیو کې دغه څه که څه ما یو څه په مسلکي لحاظ هم ویلی هلته یو بس دا کې چې تاسو هر څه چې ټولنیزو رسنیو کې پوسټ وکړه هغه که تصویر دی هغه که عام پوسټ دی دا یو وخت ستاسو په واک کې نه وي. یعنی کله که پوسټ وشو که تاسو ډیلیټ هم کوئ هلته هغه فوټ پرنټ چې ورته وایي هغه ستا د پښو خپ چې دی هلته اتمن پاتې کېږي. یعنی ډېر ځله ته که یو پوسټ کوئ یا که ته یو تصویر پورته کوې تا سره باید دغه فکر در سره وي چې دغه خو به داسې څه نه وي چې په راتلونکي کې زما لپاره ستونزه جوړه کړي. ځکه په نړۍ کې ډېر ځله ډېرې یو خلکو لپاره یو عادي پوسټ ژوند ور خراب کړی ژوند له خطر سره ورته مخامخ کړی حتی له همدې له امله ژوند بایللې دی د دوی کورنۍ له دې له امله ډېر لوی زیان ورکړی دی. دغه مسلې نه یوازې افغانستان تاسو که دا په هند کې وګورئ تاسو که دا په پاکستان کې وګورئ په پرمختللو هېوادونو کې وګورئ هلته ډېر ځله د یو عادي پوسټ له امله یو کس له دندې ایسته شوی یو کس په اصطلاح له یو داسې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی چې ټول ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی دی. تاسې وړاندې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې اوس وخت کې چې د ټویټر یا ټولنیز رسنۍ که فیسبوک دی که انسټاګرام دی یا ګڼې نورې هغه رسنۍ چې انسان په کې راښکاري د ده شخصیت پېژندلو یوه اسانه وسیله ده. بلکل دا خبره سمه ده دا ځکه چې د انسان سره چې په ذهن کې څه ګرځي یا د سره چې څه دي دا یو وخت اتمن دی هلته په ټولنیزو رسنیو کې وایي. ځکه ټولنیزو رسنیو کې کله ناکله چې انسان پوسټ کوي یا یو څه لیکي یا یو چا ته یو څه په اړه نظر ورکوي هغه نظر څو کاله وروسته امکان دی ولري د ده افکارو یا ایډیالوژۍ سره ډېر توپیر ولري. نو کله ناکله د خپل د راتلونکي لپاره هکه د سیاسي ژوند لپاره وي یا ګڼو نورو مسایلو په اړه وي ډېر انسان باید پام وکړي. زه د خپل ملګری و خاطره درته وایم هغه دغه څه وخت وړاندې یو نړیوال پوهنتون ته هغه کړی وه اپلای کړی و بیا هر څه پکې کامیاب شوی و خو په وروستیو کې بیا یو څه تور ورپسې راوتلی و چې دی بېرته هغه کړی و رد کړی و. نو بیا ما ورته وویل چې د دې علت څه شی و. ده کیسه کوله چې زه کله چې کلي ته لاړم ما په کلي کې زه غره ته لاړم او غره کې مې هلته یو ویډیو پوسټ کړی وه چې ما خپله په ټوپک باندې څو ډزونه کړي وو په یو څه باندې ویل د یو ټوپک څو ډزونه له امله زما هغه ټول هغه د پوهنتون چې زه پوهنتون ته هم کامیاب شوی وو بیخي په سمه غم او نمرو هم کامیاب شوی وم. دغه یوې عادي ویډیو له امله زما هغه د پوهنتون چانس په لاسه ورکړه. نو د دې ټولو خبرو نه زما مطلب دغه دی چې که ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي یا غواړي ځان پکې فعال وساتي ډېریو مسایلو سره باید ډېر پام وکړي. زه به یوه مهمه خبره بل دا وکړم. یو وخت کې مونږ ته یو خارجي خبریال مونږ ته دغه د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه مونږ ته یو مثال راکړ. بیا مونږ ته چې زه به تاسو نه یو مخامخ عملي امتحان واخلم. نو هغه عملي امتحان دغه و چې تاسو سره چې په جیبونو کې هر څه دي دا نن راوباسئ. نو مونږ په هر څوک چې ټول هغه کسان چې په دې ورکشاپ کې ورسره وو ټول جیبونه ورته وښودل. نو دوی ویل چې دغه نه زما مطلب دغه ده چې ټولنیزو رسنۍ هم داسې یو څه دی چې یو وخت تاسو سره په جیب کې څه شی وي دا که ته نه ونه غواړې هم چې سانسور کې ټولنیزې رسنۍ چې تلري دا به یو وخت کتانه خلکو ته خودل کیږي یا په خپل سانسور کیږي. دوی چې په ټولنیز رسنۍ کې کتا سره خبره کوي هر چا ته یو څه وایي دا ته هم در سره وکړي چې دغه خبره خو به څه وخت وروسته زما کورنۍ زما لپاره به په یو سرخوږي باندې خو به نه بدلېږي. یعنی دا هغه څه دي چې ټولنیز رسنۍ کې باید ډېر پام ورته وشي ځکه کله ناکله یو عادي جمله هم کولی شي ستا شخصیت ته ډېر لوی تاوان ورسوي ستا هغه په اصطلاح مسلکي کریر ته ډېر لوی تاوان ورسوي. ځکه ډېر ځله ټولنیزې رسنۍ مخامخ ډول احساسات نه شي لیږدولی لکه څنګه چې انسان په عمل ژوند کې دی لکه څنګه چې انسان په عملي ژوند کې ډېر کله یو څه غواړي چې ووایي.
مننه مننه. یو یادونه باید وکړم، په دې وروستیو کې زیاتره ادارې چې کسان ګماري د دې لپاره چې معلوم کړي چې دوی څه ډول شخصیت لري او څنګه کار کړی دی، حتی دوی زی دغه شخص پروفایل ګوري او لاغې نور سلیکټ څنګه چې تاجولي غورځنګ یادونه وکړه چې دغه شخص په ویډیو باندې دی یو چانس لاس ورکړي، او زیاتره داسې کسان هغه چرته حتی دغه ادارې د پالیسي خلاف یو پوسټ هم کړی وي، بیا دوی زړه نخې کوي چې هغه کس بخپله اداره کې وګماري. بیرته راځم امینه جانې ته. امینه جانې، که تاسو راته وایې، مخکې مو یادونه وکړه چې ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره د یو کورنۍ په څیر باندې حیثیت لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې په ځانګړې توګه باندې دغه اخترونو کې یا د افغانستان کې چې ځینې مذهبي او کلتوري مراسم دي، په دویو کې لکه نوروز کې، اختر کې، اوادونو کې، یا میلمستیاو کې، دوی شکایت کوي چې دا ځوانان داسې خپل ټلیفونونو کې مصروف وي، والدم چې تللی وي د ډوډۍ نه عکس واخله، یا د بل څه نه عکس واخله، یا ډله ایز عکس واخله، بس په فیسبوک کې واچي او بیا اختر مبارک کې ولیکي، د دې په ځای چې نږدې هغه کسانو ته ورشي یا مشرانو ته ورشي مبارکي ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه رسنۍ چې رامنځته شوې دي په دغه برخه کې خلکو ته ډېره ګټه کړې ده که د ګټې نه تاوان ډېر ده؟
ګوري، زموږ په هیواد کې د رسنیو ډېر کاروونکي چې دي ځوانان دي، او که بیا دغه ټولنیزې رسنیو منفي او مثبتې پایلې یا اغېزې وي، دا ټول زموږ پر ځوانانو باندې غورځېږي. د ساسو پوښتنې ځواب کې زه باید ووایم، زموږ اکثره ځوانان دا کوشش کوي چې خپل شخصي ژوند چې دی عام کړي په ټولنیزې رسنیو، اخبارو کې نور خلک یې وګوري. نو بیا دې د پاره باید دوی اماده اوسي چې نور خلک د دوی په شخصي ژوند باندې څه نظر لري. یو خبره دا ده که څوک خپل شخصي ژوند عام کوي، ټولنیز کوي، خلکو ته وړاندې کوي، نو دوی باید هر ډول خطر په خپل ځان باندې بیا ومني، ځکه چې یو څوک خپل شخصي ژوند عام کوي نو ښکاره خبره ده چې یو څوک بیا د دوی په شخصي ژوند باندې نیوکم کولای شي، د دوی په شخصي هویت باندې برید کولای شي. نو دې مسلې ته باید دوی اماده اوسي، او که چیرې نه غواړي نو دوی باید د خپل شخصي ژوند مسایل دې په ټولنیزو رسنیو باندې عام نه کړي، لکه څنګه چې موږ نورو ګډونوالو یادونه وکړه چې ځوانان باید ډېر زیات احتیاط وکړي. نو که چیرې دوی په دغه مسایلو کې احتیاط ونه کړي، د دوی یعنی راتلونکي کې د دوی ژوند ته خطر پېښولی شي. اوس وخت کې زموږ ځوانان ډېر کوشش کوي چې یعنی د شخصي ژوند نه ورهاخوا دوی د طالبانو پسې زیات څه ونه وایي کنه. نو دوی باید همیشه کوشش دای چې
فکر کوم چې دا مینه جانې اړیکه پرې شوه. بیرته به مینه جان خبرونه کې وصل کوم. مرزیه جانې، تاسو ته راځم. په ټولنیزو رسنیو کې که د سانسور په اړه باندې خبره وکړو، د ترکیې انتخابات تازه تیر شوي دي، او نن رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اروپایي ټولنې څارونکي چې هلته حضور درلود، دوی ویلي دي چې دغه ټاکنې د اردوغان لخوا په ناموجه توګه باندې ترسره شوي دي، او علت یې دا ویلي دي چې هلته رسنۍ زیاتره په د اردوغان لخوا کنټرول کېدلې، او هغه سیال ته یې ډېر موقع په لاس نه ورتله چې خلکو سره ډېر نږدې اوسي، یا هغه پلانونه چې دا لري په سمه توګه باندې د رسنیو د لارې ورسي. ساسې پان باندې په ټوله کې، په ټولنیزو رسنیو کې دغه سانسور لګول او د بلې خوانه د خلکو عامه ذهنیت په جوړونه کې ته دغې رسنیو رول څومره پراخ دی؟
لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، د افغانستان د سقوط وروسته دغه کوم محدودیتونه چې د ټولنیزو رسنیو لخوا وضع شوي دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو. مثلا د طالب نوم چې مکمل لیکل کېږي، اته پوست دلیت کېږي، یا مثلا ځینې ویډیوګانې چې خپرېږي هغه خپله اتومات د شبکې لخوا دلیت کېږي. دا په دې مانا چې د خپله همدغه ټولنیزو رسنیو لخوا دغه سانسور کېږي، یا مثلا کوم حاکم نظامونه چې دي په ځینو هیوادونو کې د هغوی لخوا دا سانسور همیشه شوایده. ډیری وخت چې خلک د ځینو موارد په وړاندې خپل غږ پورته کولای نشي، همدغه د سانسور مسله ده، او حتی د اکاونټونو له منځه تلل دي. په ترکیه کې عین مسله جریان لري، په ایران کې عین مسله شته، په افغانستان کې، پاکستان کې، او همدارنګه حتی په ځینو عربي هیوادونو کې. کله چې دغه دولتونو په وړاندې، یا هم د ظلم په وړاندې، یا هم د کوم نظام پر وړاندې یو نیوکه شتون ولري. کله چې یو کس یا یو ټیم جګیږي غټ پورته کوي، یو کمپاین په لاره اچوي، همدغه محدودیتونه د عموغه هیوادونو لخوا وضع کیږي چې بالاخره سانسور رامنځته کیږي او د خلکو غږ کوشش کیږي چې باید مخه یې ونیول شي. دا هم خپلې اغیزې لري. کله کله د خپله خلکو په ګټه هم کیدلی شي تمامه شي. مخکې هم دوستانو ورته اشاره وکړه، کله چې یو څه په یو وخت کې پوستیږي یا هم دغه په اړه لیکل کیږي، داسې یو وخت کېږي چې دغه د ژوند لپاره جنجال جوړولی شي، او داسې یو وخت هم کېږي چې مثلا یوې ادارې ته یا یو سازمان ته ته غواړي چې خپل ځان ور وپېژني چې ما په دغو برخو کې او په دغو لارو کې کار کړی، مبارزه مې کړې دي، لیکنې مې کړې دي، او دغه زما کارونه دي. دا کولی شي مثبت پوینټ هم ولري، او دغه تر څنګ یو منفي اړخونه ډېر زیات دي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د خلکو روحیه ضعیفوي، د خلکو هویت ټولو ته ښکاره کوي. دا مسایل دي چې واقعا خلک په ډېر احتیاط سره کوشش کوي چې باید مخکې لاړ سي. ډېری خلک دي چې د ورته نظامونو پر وړاندې غږونه پورته کوي، د ورته نظامونو پر وړاندې درېږي، او بهترین لاره او غوره لاره یې همدغه د ټولنیزې رسنۍ دي چې دغه له لار نه دوی مخکې ځي. ولې ډېر کله د خپل همغه سازمانونو لخوا، د شبکو لخوا، یا هم کوم هیواد کې چې دوی اوسېږي، دغه نظام تر حاکمیت لاندې کسانو لخوا د دوی اکاونټونه یا هک کیږي یا تړل کیږي، یا په داسې یو شکل باندې هغوی ته شخصیت وژنه کیږي یا شخصیتي ضربه ورته رسېږي چې هغوی تر کلونو نشي کولی چې بېرته همغه خپل متضرره شخصیت بېرته جوړ کړي. موږ او تاسو په دغه وروستیو کې د دې موضوعګانو ډېر زیات شاهدان وکړو، کسانو چې خیریه بنسټونه درلودل سره له دې چې ګټه یې ډېرو افغانانو ته رسېدلی وه، ولې دغه تر څنګ بیا د هغوی د بدنامولو لپاره یا هم د هغوی د شخصیت وژنې لپاره په مختلفو لارو باندې کار وکړه چې بالاخره دا خلک ډېر زیات بدنام شول او د هغوی د فعالیتونو مخه ونیول سوه. دا هغه ګټې او اضرار دي چې دغه رقم خلکو ته رسېږي.
مننه مرزیه جانې، بېرته تاسې ته راګرځم. زازای صاحب، تاسې ته راځم. په وروستیو کې چې دغه ټولنیزې رسنۍ کارول کېږي، په ځانګړې توګه که ټویټر ته اشاره وکړم، د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ځینې افغانان چې اوس بهر کې ژوند کوي بهر شته دي، دوی ستاسو په اړه باندې کوم پوسټونه چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کې په ځانګړي ډول هغوی چې یو لوری نیسي، یو یا د طالبانو بد وایي یا ښه وایي، خو دا چې یو لوری نیسي ستاسو په اړه باندې، دغه څومره تعصب ته لمن وهلی شي او څومره د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ په ځانګړي توګه باندې د ځوانانو د ذهنیت په را جوړولو کې چې یو طرف ته کشکې ځان سره څومره رول لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې په 1900 هغه کال مې دقیق یاد نه ده، راډیو کله چې رامنځته شوله نو د نړۍ باندې د یو کلي نوم کېښودلی شو. شانې په یو وخت کې د دې نړۍ هر ګډ نه خلک دغه چا ته جوړېدل شي، نو اوس وخت دغه کوم پوسټونه یا انتقادونه تل انتقادونه سازگار وي. مخکې دوستان یادونه وکړه چې دغه کله کوم فعالیتونه چې کوي هغه په راتلونکي وختونو کې ورته ګواښ پېښولی شي، ورته خطر جوړولی شي. دغه هیڅکله یو حالت په یو فکر او هر حالت تلپاتې نه وي. اوس یو څوک په طالبان انتقاد کوي یا یو لوری نیسي، نو هغه انتقاد باید سالم وي، او انتقادونه همیشه د یو څه شي د یو خرابې یا د یو ناخوالې د جوړښت لپاره کیږي. نو بیا بدبختي دا ده چې په افغانستان کې دغه معیارونه په نظر کې نه نیول کیږي. که چیرې اوس خلک په طالب باندې انتقاد کوي، خو هغه تعصبي مسایل چې لمن ورته وهل کیږي دا خو واضح خبره ده چې ډېر بد اغېز لري په ټولنې، په بربادۍ کې یا د ذهنیتونو په خرابولو کې یا د نفاق رامنځته کولو کې، دا خو واضح خبره ده چې خورا ډېر بد تاثیر لري. خو دا انتقادونه چې کیږي اوس، که چیرې خلک په طالبانو انتقادونه کوي چې دا یا نړیوالو ته وایي چې مې پېژنئ، او دوی ته وایي چې ښوونځي پرانیزي، ښځو ته د کار حق ورکوي، خلک د رسنیو ډېر سانسور لاندې مه نیسئ، ډېر بشري حقونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. خو که چیرې یو وخت طالب دې ته غاړه ږدي او دا ټول مني، بیا نشي کولی چې بیا دوه کاله وروسته یا کال وروسته یو کس راونیسي چې تا خو یو دوه کاله مخکې زموږ په وړاندې داسې پوسټونه کول. خو په هغه وخت کې حالت هغه شی و، تاسې نه منل، حالت بدل و، فکرونه د خلکو بدل و، تاسې نه منل،
په مجموع کې نه یوازې طالب هر هغه چې هر څه په واک کې وي یا یو شخص مشخص کله چې انتخاب کیږي نو هغه کس د انتخاب له امله یا یو نظام یو ټولنه پی کیږي نو واضح خبر ده چې دا ګټور تمامېږي او یو چاته چې ګواښ پېښېږي نه باید ګواښ پېښ شي. په افغانستان کې متاسفانه هغه تیر وخت بېرته ورسره پوته کیږي او اوس وخت د ټویټر پوسټونه بیا هم یادونه کوم چې انتخابات همیشه هغې د جوړښت لپاره کیږي د یو څه د سموالي لپاره کیږي. نو فکر کوم که چیرې په سالمه توګه او هغه موضوعات چې باید حل شي او حق یو چاته ورسیږي ستونزه نه لري.
مننه کور ودان زازای صاحب. تجولی غورزنګ تاسې ته راځم. ام ته پوښتنه کلندو کړه ته جواب کل دینه مخکې چې زه مخبل اصلي پوښتنه وکم د انتقادونه چې دواړه لوري کوي هغه چې بهر میشتي د طالبانو مخالفان دي او هغه چې د طالبانو طرفداران دي هلته په افغانستان کې دي دغه دواړه لوري کله کله په ټویټر کې په ځانګړي ډول داسې الفاظ یو بل ته کاروي چې هغه شخص چې لیکلی وي توقع نه وي د چا چې دا به داسې الفاظ وکاروي ساسې پان باندې دغه نوي ځوانانو ته چې هغه یوازې دوی تعقیبي او ګوري د دوی چټونه څه پیغام ورته درلودلی شي او بل اخر هغه دغه کلمات چې د دوی ګوري دوی کم طرف ته کشکي.
اصلي خبره خو دا ده چې په دریم نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ په اړه ډیر جدي بحث دی. کله کله هلته چې په علمي شور هلته چې له سیاسي شور هلته چې له ټولنیز شور وړاندې ټولنیز رسنۍ لاړې دي ډېر ځله یې هغه اخلاق هغه شان مناسب نه وي لکه څنګه چې باید هلته پکې مراد شي. مثلا مونږ تاسې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې ډېر ځله هماغه څه کاروو څه چې په خپله کوڅه څه چې په خپل شاوخوا چاپېریال کې حس کوو هماغه ادبیات مونږ ته کاروو. د دې یو لوی علت هم دغه دی چې مونږ وایو چې هغه سیمو یا هغه هیوادونو ته چې له ټولنیز شور له سیاسي شور وړاندې ټولنیزې رسنۍ لاړې دي د هغوی چلند هم همدغه ډول دی ځکه ټولنیزې رسنۍ کارول خو هم خپله یو ادب لري. په د پخوانیو وختو کې به پښتنو کې بحث کېده چې دیرې به وي حجرې به وي دې کې به هغه څوک بچنۍ حجرې ته راننوته یو لوی بحث په دا و چې د بستړې مشي کوله بیا به خپل ځای به معلوم و چې څه ډول کینی او کوم وخت کې خبره وکړي. کسان په ټولنیزو رسنیو کې دغه محدودیتونه نشته هر څوک کولی شي خبره پکې وکړي او هر څوک کولی شي خپل نظر پکې ورکړي خو یو ټکی باید دا پکې پام کې وساتي چې زه چې څه وایم یا که څه ویل غواړم لکه څنګه چې موږ په ډیره کې کومه خبره کوو نو دا باید په ټولنیزو رسنیو کې هم وکړو ځکه موږ په ټولنیزو رسنیو کې په ورسېو کې ډیر دغه کوڅه ډبه دا بیا ډیر کار یو بل ته کمزلې کوو یو بل ته اخطارونه ورکوو چې دغه اخطارونه کله ناکله په اوږدو اوړي او دغه اوږدې بیا کېدلی شي چې په یو ټولنه کې یو لوی سیاسي خلام رامنځته کړي او دغه راز په ټولنه کې ډېر منفي مسایلو ته لار هواره کړي چې دا بیا مخامخ ټولنې ته دې پرده چې ګټه ورسوي په لوی تاوان ورته رسوي. تاسو به کتلي وي ډېر ځوانان به دې پرده چې یو مسله په اړه ځان پوه کړي یو مسله په اړه سر خلاص کړي یو مسله په اړه مطالعه وکړي بس وګدای واخلي ځکه وګدای خلی چې دته د دغه موضوع په اړه یو چا کنزل کړی یو چا اختار ور کړی یو چا بدرد ورته ویلي کله ناکله که یو انسان په یو مسله باندې وکنزل شي بدرد ورته ویل شي هغه ډیر غلط هم وي هغه په اړه دی وګدای خلی بیا وایي چې دا زنه منم. دا ځکه هم زه فکر کوم دا ځکه زمونږ د سترونو کې ډېر مسایل په اړه یوې پایلې ته ځکه نه رسیږو چې زمونږ د باسونو ډېر ځله وګدای وي زمونږ باسونو ډېر ځله یو بل ته په کنزلو یو بل ته په سپکو ردو باندې ولاړ وي چې کله ناکله په ټویټر یا په ګڼو نور کلیزر مسایلو کې د افغانستان یا د ټولنې په ځینو ناخوالو په اړه غږیږو ځکه یوې پایلې ته نه پرې رسیږو چلته مونږ یو بل ته د اوږدې له مخې ګورو اوږده داسې یو څه دی چې سړی حقیقت ته نشي رسولی او د حقیقت ته رسېدو لپاره یوه رڼا لاره دغه ده چې ټولې خواوې د یو بل نظریات په سمه توګه واوري او ډېر په سمه توګه یو بل ته ځواب ورکړي خو زمونږ استاد ځوابونه زمونږ استاد خبر ډېر تل نه تانو لکه غورونو لکه مدل ورکوي چې دا به مخامخ د ټولنې پر اټلونکو نسلونو ته هم یو داسې لار هواروي چې کته غواړي او چانه میدان وګټي ته باید یا کمزلې ورته وکړي یا بدرد ورته وایي. پر اصل کې چې په پرمختللو ټولنو کې کته سل ته بحثونه وګوري د خلکو د یو مسلو په اړه ډېر منطقي یو بل سره غږیږي د یو بل خبره اوري د یو بل خبرې ته غوږ دي. خو زمونږ داسې دغه کلونیز بحثونه بیا هم داسې وي لکه د جګړې اوله کرښه، هر کس یا هغه وګړی تر ټولو ډېر ښه میدان ګټلی شي، چې تر ټولو ښه سپک رد ویلی شي، د بل مقابل شخص څومره سپکې سپورې راباسلی شي او دی څومره رسوا کولی شي. بدبختانه چې دا د ټولنې هغه اصلي شعور یا هغه د سیاسي شعور د پرمختګ مخه هم نیسي، او ډېر ځله د حقیقت او نه حقیقت یا د رښتیا او درواغو یا د کرزه حقیقت ته د رسېدو لارې پر وړاندې یو ډېر لوی خنډ هم جوړېږي. او زه هیله کوم چې زموږ دغه ځوان نسل چې دی ډېر ځله یو مسلې په اړه په د حقیقت له زاویه وګوري. څو وخت وړاندې ما یو چا سره خبرې کولې، ما ورته وویل چې دغه مسله خو داسې نه ده، د بیا ما ته وویل چې یاره دا خو د دښمن هغه دي تبلیغات دي. نو ما ورته وویل چې نو دښمن خو هم چې کله نا کله څه ګوري هغه خو حقیقت وي. دا ما ته وویل چې واله دښمن ډېرې ډېرې مسله حقیقت وي، خو مونږ دا وایو چې دښمن پروپاګنډا ده. نو کله نا کله ځینې اړخونه باید د وهم ونی چې که زما څوک دښمن هم وي یا زما د نظر مخالف هم وي که یو څه حقیقت وایي هغه حقیقت دی. یو ډېره مشهوره مقاله ګورم، زه به خپله خبره په لنډه کړم، د مارکس یو خبره دغه وایي چې که یو غلطه نظریه یو غلطه خبره 5 میلیونه خلک هم ومني چې دا صحیح دی، خو هغه نظریه که په خپل ذات کې غلطه وي هغه به بیا هم غلطه وي. لکه زه په ساده ټکو وایم، که یو څوک وایي چې 2 + 2 = 15 کېږي، د 8 میلیارده خلک هم وایي بیا هم دا خبره غلطه ده، ځکه 2 + 2 = 15 نه بلکې 4 کېږي. مننه.
تاسو نه مدنه کورودان امینه جانې، تاسو راځم، تاسو ځوان خبريال هسته یو ټولنیز رسنی هم کاروي، تاسو چې کله د غړول پوسټونه ګورئ لکه څنګه چې ما مخ کې یادونه وکړه او تجربه غرزنګ هم ورته اشاره وکړه چې زیاتره دغه بحثونه په ټولنیز رسنیو کې پر وقته باندې ولاړ وي، تاسو ورنه څه زده کوئ او تر اوسه چې دغه بحثونه اتمن تاسو به کتلی وي په څه ډول نظر ورته وینئ؟
هو څه وخت کې د اکثر ځوانانو مخالفتونه چې دي، کوم چې پخوا په مجلسونو کې سره درلودل او په فزیکی ژوند کې سره لرل، هغه ټول ټولنیز رسنیو ته راوستل دي. زه خپل له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ټولنیز رسنیو کاروم او ما یادونه وکړه چې ما ډېر څه له ټولنیز رسنیو زده کړي دي. د پخوا په پرتله باندې اوس په ټولنیز رسنیو کې داسې څه نشته چې موږ نوي ځوانان ورنسته کې او مثبت اوسي. پخوا به ډېر ښه تفسیري کېدلې د لوستو ځوانانو د خوانه، ډېر ښه تحلیل به کېده، ډېر ښه نظریات به یو بل سره تبادله کېدل. خو اوس چې دا زموږ هتا ډېر لوست ځوانان لیکوالان ژباړنان چې یعنې دغه نمونه ورپورې نښتې دي او خلک د یو شخصیت په توګه پېژني، هغوی د خپلو مجلسونو مخالفتونه ټولنیز رسنیو ته راوړي دي او داسې لیکنې کوي چې دیو بل پښې وهي، دیو بل پرمختګ ننګوي، دیو بل په پرمختګونو او لاسته راوړنو باندې پسخند وهي، هغه مسخره کوي. نو په اوس وخت کې زه فکر کوم چې د ټولنیزو رسنیو کارېدنه ټوله منفي اړخ ته تللې ده او اوس وخت نوي ځوانان نشي کولای له دې څخه چې هغه هم منفي اوسي، هغه هم یوازې دا اوسي چې مخالفت وکړي او یو بل ونه سمي، یو بل ونه شي منلای او په دې کې د بل هغه جنجال هم دوام ولري.
امیدا جانې، دا چې تاسو وایئ اوس د ټولنیز رسنیو کارول یو څه منفي اړخ ته تللی دي، نو په داسې یو وخت کې چې اوس یو شتمه پیړۍ د نړۍ د لوري ته روانه ده چې مریخ ته لاړه شي او دلته مستوي ذهانت راغلی ده، هغوی نور هم کارونه اسانه کوي، د ماشین د انسان په څیر به دوی کار کوي دغه ماشین، او یو څه پرمختګونه ټکنالوژۍ کې نور هم شوي دي او کېدای شي دغه پرمختګونه په راتلونکو کلونو کې نړۍ ته کاملا تغییر ورکړي. په دغه سه حالاتو کې چې په افغانستان کې ځوانان رسنۍ په منفي توګه باندې کاري، تاسو څه وړاندیز لرئ ځوانانو ته؟ هغوی چې ستاسو غږ اوري خې دوی کومه لار وټاکي؟ دا چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي خبرې ډېرې دي او نړۍ هم د پرمختګ په حال کې ده، دغه افغان ځوان چې غریب هم ده او امکاناتو ته ډېر لاسرسی هم نه لري، ستاسو پیشنهاد ورته څه ده؟
ول خدای چې دوی باید ټولنیز رسنۍ د یو بل پر ضد باندې استعمال کړي، اختلافونه ونه پالي او تر ډیره پورې دا د اموزشي رسنۍ په توګه باندې وکړي. او اوس وخت کې موږ پوهیږو چې موږ هیواد په کوم لیول کې د چیرته روان دی، یعنی موږ هیواد ډېر وروسته پاتې دی او نورم شاته روان دی. نو په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا دا ده چې موږ لسې ځوانان د هغو نویو ځوانانو لپاره په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې د هغوی ښوونځي تړل شوي دي او یا پوهنتونونه بندي، او زموږ دغه ځوانان چې دوی لیسانس لري ماستری لري یا دکتورا لري په برخه کې پوهه لري، دوی باید له اختلافونو تیر شي او هغه ځوانانو ته یا هغه نجونو ته کارو کې چې دغه په انټرنټ باندې دغه مکتبونه باندې دوی باید ټولنیز رسنیو لري دسي پروګرامونه وړاندې کړي، دسي پروګرامونه جوړ کړي چې دوی ته ګټه ورسېږي، دوی درسونه ته ګټه ورسېږي او څور نه ځکي. نو زه وایم چې ځوانان باید اختلافات سره لري کړي او څنګه کړي او د ټولنیز ثبات او علمي ترقۍ لپاره کار وکړي.
مدنه مینا جانې کور دی ودان زازه سپرزم تاسو ته راځي چې د خبرو سره ټوله کو ساسه پان باندې د ټولنیز رسنیو کارول دی ځوان لپاره څومره مهم دی، او کچېری یو ځوان غواړي په افغانستان کې په سړي شرایطو کې ټولنیز رسنۍ وکړي په ځانګړي توګه باندې ټوئیټر چې اوسې خلګي زیاتره د سیاسي موخو لپاره کوي ساسه پان باندې څنګه وکړي؟
ډېره مننه. ټولنیز رسنۍ خصوصا د ځوانانو لپاره اوس وخت یوټیوب کې یو سره شو یوټیوب لا داسې پروګرامونه پکې ځکه چې ویل دي چې هغه په کور کې کوم ځای درته پرانستل کیږي، ځان ته سړی او تاسو مقاد جوړ کړي اوسني ځوانان. حتی خلک اوس وخت د پوهنتون درسونه په یوټیوب کې سرچ کوي، هغه مسایل چې یعنی د درس په برخه کې ورته ضرورت پیدا کوي هغه ته ډېر جلا جلا بېلابېل پروګرامونه دي ترینګا تاسو ته لایسي. بل په ټویټر کې حتی هغه ما باندې د ټیټه ته یو دوست د انګلیسي یو پروګرام خلاره چولای چې بل خپل هغه د واتس اپ ګروپ جوړ کړ او په هغه واتس اپ ګروپ کې ګان شو ځوانان ورته راچوي دي چې یو ټایم دوه بدري ټایم یو په داخلي دي او په هغه مشخص وخت کې یو استاد یو نسات د انګلیسي زده کړي خلکو ورکړي. نو بنا اوس وخت ټولنیز رسنۍ منفی اړخونه خو یوې خواته دي ډېر دي، ولې په مثبت اړخونه یې کتل تر نه په مثبت توګه کار واخلي او هغه څه چې له ځان سره دوی لري کوم لوست تولید ته له ځان سره لري هغه په یو سم شکل باندې چې خلک ته وړاندې کړي همداسې لکه دوی چې د نورو له رشته معلوماتونه ګټه اخیستلی شي دوی خپل هغه معلومات او رشته تجربې تر خلکو رسولی شي. لکه څنګه تېره ورځ د پښتو ژبې اړوال اوراز وا نو ما په ګوګل کې د اروان سی بیو شیر می سرچ کړ، شیر په ډیره ښه توګه یو انوان می دې یو بایت انوان می چور کوم مکمل شیر ما ته لاسته راغی. نو بنا اند ک چیرې ښاګه ترې واخلې سی ځوان خصوصا د ځوان خپل لپاره ته په دې شکل ترنګا ته واخلي نو ژوند کې ډیر څه بدلونونه رامنځته کېدلی.
ډېره زیاته مننه تاج ولی غورځنګ ته مرازو. غورځنګ صاحب که تاسو مرته په پای کې وای مخکې یادونه وکړه چې ټولنیزو رسنیو سره احتیاط کول لازمي دي ځکه چې یو وخت کېدای شي د انسان افکار د تغییر کې او هغه څه شي تا تیرو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې وي کېدای شي په آینده کې ستا لپاره هغه حتی د منلو وړ نه وي چې تا خپل پوسټ کړې وي. په داسې یو شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره شرایط محدود دي او بل اړخ ته که موږ وګورو زیاتره رسنۍ لکه څنګه چې ټول ملمنو یادونه وکړه منفي اړخ ته خلک ډېر توجه کوي، په داسې یو شرایطو کې افغان ځوان ته ستاسې لارښوونه څه ده؟
خبره خدا ده چې یو بحث باید مونږ کړی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ځله په چې یو څه خپرېږي دا پوښتنه فکر کوم دا باید ځواب شوی وای. ډېر ځله په دې هم شک پکار دی چې دا څومره دقیق دي. زه کله نا کله دغه ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات راځي په ځانګړي ډول په علومو مسایلو کې ډېر ځله دا دقیق نه وي. یعنی ما څو ورځې وړاندې د یو ډېر داسې مشهور په کس یو څو جملې ولوستې، بیا مې چاته خو مې دا غلطي ویل څنګه مل دا په ذهن کې دې ته ورته کس چې دی لکه زه یو مثال درکم د شیرشاه سوري پر ځای د امیر شرلی خان هغه خدلی وکنه، بیا ما ورته چې دا کس کېدی شي یا به د خپل پوښو یا به څه مسله وي، بیا ما هغه کس ته مشخصا مسیج وکړم ته دغه معلومات خبره کړي مې دا د شیرشاه سوري نه بلکې د امیر شرلی خان پورې اړه لري. نو دا کس چې دی اول بحث را سره کوي چې نه دا څه دی واسه دا کنه، چې بیا ما هغه یو ځینې دقیق معلومات ورته ولې کله ما ته شو ولا زما خو دی اوس ورته پام کو نو زما مطلب دا چې کله ناکله که څه مغه پوس چې په زرګونو خلکو کتل او شیر کړي او تبصره په کړي وي نو مارتل چې ادم خلک چې څلولي هغه په دې باندې نه پیږي. نو زما له دې خبره مطلب دا چې کله ناکله په کومې ځورې سنوي کې ګیره مسایل خبرېږي دا ډیر دقیق هم نه وي، ځکه کله ناکله غلط معلومات هم پکې وي چې دا غلط معلومات لپاره ته بیا کله ناکله اړ کېږي چې خپله مطالعه وکړي. او دغې مطالعې لپاره ډېر ځله ګوګل د باور وړ څه نه دی، ځکه ګوګل کې کله ناکله داسې څومره پیدا کېږي چې هغه ډېر غلط وي، هغه اصلي علومو یا هغه کتابونو کې چې دقت پکې شوی وي. دا خو هغه اړخ دی. بل مثبت اړخونه هم ډېر ځله راسره لري. مثبت اړخونه دغه دي چې ټولنیزو رسنیو نړۍ راسره نږدې کړه، اړیکې راسره نږدې کړې، خلک راسره نږدې کړل، د خلکو د پېژندلو، د خلکو سره د اړیکو جوړولو، د ځینو معلوماتو لاسته وړلو لپاره، د ځینو مسایلو په اړه د پوهېدلو لپاره ډېر ښه وسایل رامنځته کړل. مثلا پخوانیو وختونو کې یوازې یو کس کولی شول چې خبرې وکړي، چې هغه به یو څوک په رسنیو کې و، یا په راډیو کې و، یا په تلویزیون کې و، یا په یو ورځپاڼه کې و. خو ټولنیزو رسنیو یو داسې انقلاب رامنځته کړ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او دغه راز په افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې یو عادي وګړي ترمنځ دا زمینه برابره کړه چې هغه هم کولی شي په ټویټر او په فیسبوک یو پوسټ وکړي، او دا هم کولی شي یو پوسټ وکړي، چې دا د یوویشتمې پېړۍ یو ډېر لوی انقلاب دی. داسې انقلاب دی چې مثبت انقلاب ځکه ورته ویلی شو چې دواړه خواوې کولی شي خپل نظر په ښه ډول، دواړه خواوې کولی شي خپل نظر وړاندې کړي، خو دا نظر چې بیا څومره ښه دی، څومره ښه نه دی، څومره دته ګټ رسولی شي او څومره ګټ نه شي ورته رسولی، د لپاره په راتلونکي کې څه ډول تمامېدل شي، دا به یو بل لوی بحث دی چې باید انسان له بلې زاویې بحث وکړي. خو زه به یو ورسې خبر وکړم هغه چې ټولنیزې رسنۍ هغه ټولنو کې به ډېر لوی اغېزه ولري چې هغه ټولنو د سیاسي شعور ټولنې ډېر پورته وي او ټولنیز شعور پورته وي. دوی دې ټولنو کې هغه سیاسي او ټولنیز منسجموالی پکې وي، ځکه دغه پاشلو ټولنو کې ډېر ځله ټولنیزو رسنیو دې پردای شي ګټې ورته رسولې وي، ډېر توانونه او زیانونه هم ورته ورسول. همدا ترکیه تاسو وړاندې انتخاباتو اشاره وکړه، ترکیه دغه مشهور رجب طیب اردوغان سره چې مخامخ ټاکنو کې وکمل، کله چې تار وغلو دی خبره کړې وه چې ټولنیز رسنۍ هغه څه دي چې ترکیه یې راسره ویشلې هم دی، خپله د هغه هم دا یادونه وکړه رجب طیب اردوغان چې ټولنیز رسنۍ نه که پام ونه شي ډېر ځله ټولنې راسره ویشي هم، ځکه ټولنیز رسنۍ په انسانانو باندې مخامخ ډېر لوی اغېز لري. دا که ډېر تمثیلي وي او حقیقي څومره ریښتینی وي دا ډېر د بحث وړ دی. مننه.
ډیر زیات مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او خبریالانو تجولی غورسنګ، همدارنګ امینه عزیزی، مرزی حافظی او خبریال میرویس خان عزازینه چې په خبرونه کې مو زما ملتیا وکړه. له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښه چاره.
ಮನಾರ ಪ್ರೇಮತೆ ವಾಮಲಂಗಯ Yar me pasó, tergo mayende bona.